السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې دي، خو په درسي ساعت کې درته د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته بیولوژي مضمون تدریسیږي. هیله ده دا دواړه خپرونې راسره واورئ. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوهې فعالیت کوي، یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم ټینګار کړی دی. دوی دا خبرې په یوه اعلامیه کې کړي. دا چې دغه اعلامیه په اوسنیو شرایطو کې له څه ارزښته برخمنه ده، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د افغان غالۍ وبدونکو میرمنو پر ستونزو مو هم یو راپور چمتو کړی دی. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبای واوي په دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. میرمنو تنبای واکه څه هم په دې اړه کارا شمیرې شریک نه کړي، خو ویلې دي چې د دغو بشري مرستو ډیره برخه د لویدیز هیوادونه اکمالوي. هغه دا هم ویلې چې لویدیز هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړې د ازادي راډیو د قرغیزی څنګه سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده، او کله چې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مرسته وغواړو، یوازې لویدیز هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیزو هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو باروړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي.
دا مسولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ تواده راکړ شو چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقع شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت ده او واقع ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرافي ګړندېږي. به څوک ځلونه خکې چې په دې لاره باندې ترانزیت کی یا تجارت کی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيالي هم د پاکستان په دننه کې دغه پیخه غندلې ده. د یونان چارواکي وای پرون د دوی پولیس ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوخته دي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه په کمره شوې دي. د یونان د سمندر غاړي ساتونکو ویل چې دا پیښه پرون دوشنبه شوې او د دوی تر لسګونه کډوال شغورلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دغه چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیه لخوا یونان ته روانه وي. تر اوسه د مړو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا نه قانون کډوال لپاره اروپا ته د تاک تر ټولو مهمه لار ده. وخت نا وخت پر دغه لار دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. امریکا وایي چې د افغانانو په تیر بیا خځو ملاتړ ته دوام ورکوي، او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې 2 کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلي، او له نږدې 9 میاشتو راهیسې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د امریکا سفارت وای افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې په خوا ټویټر نومیدا دوشنبه ناوخت لیکلې. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیر بیا میرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې د امګړې د دوی په ملاتړ شاوخوا 600 افغان محصلین د سیمې په پاندونو کې په زده کړو بوختي. د سفارت په بیان کې د قرغیزستان د پلازمینې بشکیک له پاندونو د افغان جنو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکونکو کوونکو هم پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکې عالیه او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په تیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي، ازادي راډیو ته یې خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا او کینړیوال پرسمت پیژنې کینې پیژنې مو مکتب مو باید تعلیم او خپل هواد جوړ کو، څنګه چې تعلیم په نره او خدا فرض نو څنګه چې د الکانو مکتبونه خلاص باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي.
له طالبان څخه دا غوړ زمو مکتب خلاص کی موږ د الکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ پیش لدې سر د موږ راتلونکي خرابې ځای کې موږ دی باید موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی موږ خپل مکتبونه
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبان د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته، ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسیه باندې روانې نجونې سفر ته پرېنښودې.
امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی، خو له دې سره سره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانی غړي شینکی کړوخیل نظر پوښتلی.
د امریکای د سفارت د اعلامیه ډیره مهمه ده په دې وخت کې ضرورت ده، ځکه چې همدا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړه. په آخرین وخت کې اعلان سي د نجونو هلته تیاره کې ناستې وې، خو بیا هم یو طالب هر څوک مانع د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بیمللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده چې طالبان پوشي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بیمللي ټولنه اوس سره موافقه نه شي کولی، او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بیمللي ټولنه په دوی باندې بندیزونه وضع کوي، او همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامیې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو د تعلیم
دپاره. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی، او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا دپاره د دوی خپل غیر مسؤلانه وتل افغانستان ورته مهمه وو چې خوندي اوسي او څوک ما څه په هغه وخت کې دوی باندې حمله ونه شي، فقط دغه ضمانتونه. اما دوی هېڅکله فکر نه کوم شی چې طالبانو دوی ته وویل چې موږ بشري حقونه مراتو، د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره باندې له افغاني مذاکرات کوو. مهم هم ده چې دوی باید خپل هغه وعدې چې کړی به دغه پلی کړی وي، خصوصا باندې له افغاني مذاکرات. او دوی باید د نجونو دغه خصوصا د تعلیم او د کار موضوع به جدا دوی په خپل هغه کې راوستي وای، په دغه پریکړه کې یا دغه توافقنامه کې، او همدارنګه به مللي ضمانتونه دوی نه اخیستي وای. زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سوې طالبانو په ګټه وه، او اصلا د افغان ولس په ګټه نه وه. نو ځکه طالبان په ډېره اسانۍ هغه صرف هغه شفاهي وعدې څه کړي هغه نیمخ وګرځوو.
ځینې دا هم وایي چې طالبان پر نجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې له لویدیځ نه امتیاز ترلاسه کړي. فکر کوي همداسې ده او که نه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده؟
زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعا هغوی خپله سخت دریځه دي، او د هغو سخت دریځو طالبانو لپاره د بیملل ټولنه شناخت یا عدم شناخت هم ارزښت نه لري، ځکه چې دوی په اوس واک کې دي، خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي. خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوحې په مذاکراتو کې دخیل وو، او یو تعداد نور هغوی بدون شک حتما دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او بیملل ټولنه په رسمیت باندې وپېژني او دوی خپله په واک کې پاتې شي. نوغوی لپاره دومره سختریزي جالب هم نه ده، او شاید طرفدار هم اوسېږي چې تغییرات راشي. اما زه فکر کوم هغه کسان چې د واک چېتنان دي او دا کسان هم نه دي واقعا دغسې فکر کوي، همدغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي. بدون شک هغوی مخالف تعلیم ځکه دي چې هغوی په جپی کې چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي، خصوصا د نجونو تعلیم، ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي، او هغې لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې وي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شینکی کړو خیر و چې له ازادي راډیو سره غږیده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو په افغانستان کې د غالۍ اوبدونکو میرمنو ستونزو ته. په افغانستان کې د غالۍ تولیدونکو میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتلې تولید او کاروبار کمرنګ شوی. دوی وایي د خامو موادو د بایول وروالي او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوی چې د غالۍ تولید او بازار کمرنګ شي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
غالۍ جزئی بلمدان از خانه ده.
دا د میرمن پښتون اميري غږ دی چې د لاسي صنايعو او غالي عبدلو شرکت لري او وای مخکې ورسره ډېرې میرمنو کار کوي خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوی دی هغه یې رخصت کړی دی او اوس په کورونو کې ناشتې دي. نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بیو لوړوالي د غالیو د تولید کچه کم کړي او د خلکو اقتصادي ستونزې بیا د افغاني غالیو مارکیټ کم رنګ کړي دي. نوموړی وای
کار و بازار قالین بسیار خراب شده د ای سالها.
د غالیو کارو بازار په دې کلونو کې ډیر زیات خراب شوی. په ځنګړي ډول مواد وبیل وړي شوی او خلک چې غالۍ نه پیری پیسې له افغانستان اورکی شوی. پلور نه لرو. تیر کال کې مو هیڅ پلور نه راکړی ځکه موږ د غالیو اوبدل ډیرو ورو کړی دي. اوس دوه درې نفر موږ ته بس نه کوي نو ټول بې کاره دي ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته.
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالۍ د تولید شرکت لري خو په خبره یې تیر دوه کلونه یې کارونه په ټپه ولاړ دي.
پس از بحران سیاسي وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالیو صادرات تولید بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوي. د افغانستان غالۍ اوس په خو وضعیت کې نه دي. د تیرو په سیر د افغاني غالیو صادرات نشته. بازار نه لري. بای خطر راغلی. په دې خاطر موږ نه توانیږو چې کاریګرو ته خې پیسې ورکړو. تولیدونکو او کاریګر ټول په زیان کې دي.
هم تولید کننده و هم کارګر.
و مغختل د افغانی غالیو د تولید او بازار پاړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو خو د یاد ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي رادیو ته په یو استول شوی ویډیوئی کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایټالیا، ترکیه، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربي اماراتو ته 2600 متره غالۍ صادر شوی دي. نوموړی وایي
صادرات قالین
د 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې د غالیو صادرات چې شاوخوا 2600 متره غالۍ کېږي او 4,400,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی ادارې یا یو این ایچ سی آر نن په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلی چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. یو این ایچ سی آر له دې خبر سره یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي. د یادو میرمنو لډلې بیبی نیاز چې یو اویا کلنه ده وایي
غالی اوبدل زما د ژوند یوه برخه ده. له لسو کلونو راهیسې تر اوسه پورې چې زه یو اویا کلنه یم ما د غالی اوبدلو سره ژوند کړی دی. په ژمي کې دلته کار کول ستونزمن دي. موږ به دلته اور بل کړ، لاسونه به مو ګرم کړل، بیا به مو کار کوه. که غالی اوبدل نه وي موږ خواړه نه لرو. دلته هیڅ شی نشته. موږ هر څه په پور اخلو. موږ پیسې نه لرو. موږ هیڅ نه لرو.
دا میرمن وایي تر څو چې سترګې کار کوي د غالۍ اوبدلو ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د غالۍ اوبدلو دا مرکز چې افغانستان کې د جاپان سفارت لخوا ملاتړ کیږي جربه د دوی لخوا پرانستل شي خو نه دی ویلي چې کله او د څومره میرمنو لپاره به پکې کاري زمينه برابر شي. خو لیکلي چې د کورنۍ او بیزای شویو میرمنې به پکې وي. افغانستان کې داسې مهال د افغاني غالۍ او د تولید او صادراتو د کچې د کمرنګ کېدو خبره ورکول کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د مرستو لکمیدو سره خلک بي وزل شي او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیا او ته هم په سخت لاسرسي پیدا کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړو